السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله سن اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او چې نن په کابل کې د وسلوالو مخالفینو بریټ د دریو بریټګرو په وجل کېدو او د دوو پولیسو په ټپ کېدو پای ته ورسید. لومړی بریټګرو د کابل په ځینو سیمو راکټونو وتوغول او وروسته له افغان پوځیانو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې درې واړه بریټګر وجل شول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه د کابل نننۍ راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې سره د افغانانو اراده نشي کمزوره کېده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په مکرده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا د جګړې د بندیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کابل کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې د موټرو کښته کړی ول خوشې کړل. او ایران وایي و جنګي جټ الوتکې جوړه کړې چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. پوره خبر نواوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل ښار د راکټي حملو په اړه وویل چې افغانان د راکټ تهدید ته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه به د خپل استقلال او له خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د دې خبرو پر مهال اورېدل کېدل چې پر کابل باندې د راکټو حمله کیږي. د رپورټونو پر اساس نن په کابل ښار باندې 12 راکټ توغول شوی دی. د کابل پولیسو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوه هم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې لګېدلی دی. د تلفاتو په اړه په دې ارتباط څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله دوه یا دریو کسانو کړې وه چې نجیب دانش هغوی ته د تروریستانو خطاب وکړ او ویل چې هغوی ټول وژل شوي دي.
حمله که امروز صبح مربوطات اوزی اول این است بخشی که عملیات ما ختم است. تروریست ها که احتمالا بین دو تا سه نفر یا کم بیش تمی
دو از موش عملیات پای ترسی دلی دی دو یادره تروریستان چه پده حمله که لحظه لادو جلسه بیدی او پا دقه حمله که یوازی دو پولیس زخمیان دی چه روختیایی حالتیه شدای. د افغانستان پوځي هليكوپټر نن د کابل د زاړه شهر د ایتکا جماعت او شاخوا سیمو پر سر مکررن پروازونه کول. په کابل کې د نننیو حملو مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو یو سل شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې نیولي ول خوشې کړل. یو افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. طالبانو پرون 200 کسان چې له کندوز د کابل پر لور روان ول له موټر وکښته کړل. دا خبر ته کندوز د ولایتي شورا وغړي غلام ربانی هم تایید کړی. ویلي دي چې وسلوالو طالبانو شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای کې ورسره بیولې دي. رویټرز وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانانو د ملکي وګړو د خوشي کولو خبر تایید کړی دی. وسلوالو کسانو مزرقورم ایران یو جنگی الوتکه جوړه کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ایران ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د نوی جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی او د ایران د جنگی الوتکه د هغه هیواد د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې ده. دا د ایران د جنگی الوتکو څلورم نسل دی. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې په خپله په ایران کې جوړه شوې او پرمختللی ټکنالوژي او رادار سیستم لري. پن انټرنیشنل نن ویلي چې د اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سینسوف د غذایي اتصاب سلم ورځ به ولمانځي. په دې مناسبت به پن انټرنیشنل نن په لندن کې د روسیې په سفارت کې هم مراسم جوړ کړي. اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. د روسیې یوې محکمې هغه په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په تور په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او د سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅون کوونکو حرکتونه یا وځپل. په پخواني چکو سلوواکیا کې د کمونیست ګوند مشر الکساندر بابوچیک غوښتل چې د هغه مهال پر دیکتاتوري رژیم د اصلاحاتو په مرسته بشر دوستانه مخه یې واچوي. د پخواني شوروي اتحاد عسکرو چې له ختیځ آلمان، هنګري، پولنډ او بلغاریا هم عسکرو بدرګه کول د 1918 میلادي کال د اګست په 21مه نیټه پخواني چکوسلوواکیا اشغال کړه او بالاخره په 1991 میلادي کال کې دا اشغال پای ته ورسېد. د پخواني شوروي ځواکونو له لوري د چکوسلوواکیا د اشغال پر مهال 103 تنه وژل شوي وه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په کابل کې د بریدګرو برید دریو وسلوالو مخالفینو په وژل کېدو د دوو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېد.
به عملیات ما ختم است. تروریست ها که احتمالا بین 2 تا 3 نفر یا کم و بیش همی تعداد باشن کشته شدین.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت پیغام ورکړ. د سولې اوربند مسله یاد کړه او همدا راز یو کسانو ته چې سولې اوربند نه کوي هم یو څه وویل.
پول هغه افراد چې توطئې باندې باور لري، وینې باندې باورمند دي، نن به هغه سې اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې وي.
چې اختر دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو هم د ملي ټیم د مینیجر په صفحې باندې په فیسبوک باندې خپل پیغامونه ورکړي دي او ما هم تاسو ته لنډه برخه راخیستې.
زموږ د اختر چې عمده علاقان سره لوبه کوي، د لوبې نه راشي، د شپې ویده شي، سار راجیک شو، مونږ وګو جماعت کې بل د غاړې ورکو، نو هغه خلک خوش نصیب دي چې کوم چې په خپل هیواد کې خپل کورنۍ سره اختر تیروي.
بیا مو هم اختر مبارک راځو. لومړی مطلب ته راکټي حملو او ډلیز برید په کابل ښار کې د اختر په لومړۍ ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کمرنګ کړې وه. وسلوالو مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څو وسلوال د لومړۍ امنیتي اوزې اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او 3 بریدګر ووژل شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اختر په لومړۍ ورځ دغو بریدونو د کابل ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو له نیول کېدو سره سره په دغه ښار د راکټي حملو سربیره وسلوالو وکړی شول چې د 2 ساعتونو لپاره له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. وسلوالو مخالفینو د سې شنبې سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځل ادا کولو وروسته پارک کې وینا کوله د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چې د کابل د لومړی امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډلیزه حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده.
حملې کې امروز صبح مربوطات حوزې اول این اخصی بخشی که
دوی یو شمېر تروریستانو د راکټي حملو په توغولو سره د لومړۍ، دویمې، نهمې او لسمې امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نښه کړې. هغوی چې ډله ییزه حمله یې کړې وه پر وړاندې زموږ عملیات پای ته ورسېدل. 2 یا 3 تروریستان ووژل شول. د راکټو حملو له کبله زموږ 2 پولیس برسېرن ټپیان شوي او خوشبختانه نوره مرګ ژوبله نه لري.
امنیتی مجروز وضعیتشان کاملا خوب است، دیگر تلفات و خسارات ندارند.
دو خغلی دانش خبر بریدگر د ایتګا جمعچات د ماهی پلورلو یو مارکیټ ته ننوتی وو او له افغان ځواکونو سره یې جګړه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر د رارسېدو له کبله په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ امنیتي مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار امنیت تامین شوی او د دې ښار اوسیدونکي دی په ډاډه زړه د اختر مراسم ونمانځي. خو له دې پیښې وروسته د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې شوې او وایي چې امنیتي ځواکونه ونتوانېدل چې آن د اختر د لومړۍ ورځې امنیت هم ټینګ کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې دغه پیښې د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خو له ډلې باري اریز بیا په دې باور دی چې د دغو ډول پیښو مخنیوی اسانه او ساده کار نه دی.
دا نه تنها د افغانستان ولس ټوله مایوس کې، په خاصه توګه د کابل ښاریان، اما په مجموع کې دا نسو ویلی چې امنیتي ځواکونو امنیت نه دی تامین کړی. تروریستي اعمال په اروپا کې، حتی په امریکا کې تاسو شاهد یاست، او دا جنگ هم د لویو سیمه ییزو استخباراتي کړیو لخوا څخه تحمیل شوی دی.
تر دې دمه د دغه پیخي مسولیت لا چان نه دی منلی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سی شمې پورس پارک کې د اختر ل لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حملو پر مهال وویل چې افغانان سوله خواړي او دغه ډول پیخي د پرمختګ مخه نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه.
مرانه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولیم، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه ډلې چې لا هم په جګړه او وینې تویونې باور لري په زیان کې دي او په دې سره نشي کولای د افغانانو ارادې بدلې کړي. ښاغلی غنی د سې شمې په ورځ پارک کې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته یو وار بیا ټینګار وکړ چې د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند مشروط دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شمې په ورځ د وسله والو طالبانو پر ضد درې میاشتنی اوربند د افغان ولسمشر شر لخوا اعلان شو او دا شرط کې خود چې طالبان هم باید اوربند وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته دغه اختر مبارکي وویله. ښاغلی غنی له لمانځه وروسته په یوه لنډه وینا کې د اوربن او د سولې په مسلو بحث وکړو. نوموړي وویل چې دا اوربن مشروط دی او هغه وخت نافذیږي چې وسلوال طالبان هم اوربن اعلان کړي. همداشان د ولسمشر د وینا پر مهال د کابل پر ښار د یو شمېر راکټونو د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلی غنی ورته په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما پول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه بانده باور لری، وینه بانده باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان ده ولس آرامی به خطر که واچه، که دوی فکر کهی چه در راکتو پا هم لولانده دا ولس سر کتهی بیاد فکر اوکی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ یک شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مشروطه توګه د درې میاشتنی اوربند اعلان وکړ. ښاغلی غنی ویلي د وسلوالو پر ضد د حکومت اوربند هغه وخت نافذیږي تر هغه وخته چې وسلوال طالبان اوربند اعلانوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د دوو طالب قوماندانانو له خولې چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبان نو مشر مولا هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی غربن رد کړی دی. یو طالب قماندان د نوم د نخودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په کوچنی اختر کې اعلان شوی غربن د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو او دوی بیا نه غواړي غربن وکړي. له دې وړاندې د تیر کوچنی اختر په 15 ورځو کې چې وروسته تمدید شو هم افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو پر ضد اوربند اعلان کړی و چې په مقابل کې وسلوالو طالبانو هم درې ورځنی اوربند وکړ چې دا مخالکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت له اوربنده په ملي او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. افغان ولسمشر د لوی اختر له لمانځه وروسته وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. نوموړي همدا شان وویل چې د وروستیو نظر پښتنو پر اساس په سلو کې 93 افغانان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
اقدامات ما بر اساس
دی وایي زموږ اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفق اجماع په اساس ترسره شول. 2900 دینی عالمانو د اندونیزیا، مکی او د ټولو اسلامي مرکزونو فتوا دا په ډاګه کوي چې د افغانستان جنگ انتحار او انفجار هیڅ دینی دینی توجیه نلری.
جنگ بر انتحار بر انفجار وجود ندارد.
د ولسمشر وایان محمد هارون چخانسوري 13 ورځ ویلي چې که وسلوال طالبان اوربن ونکړي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لوري باید د غډلې پر ضد عملیات دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو، ناتو او ملګرو ملتونو هم د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د اعلان شوي اوربن هرکلی کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې بالمثل ګام واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږیستی او شمېر افغان ځوانان وایي په هیواد کې روان اقتصادي فقر د اختر خوښۍ پیکه کړي. دوی وایي د حکومت له ژمنو سره سره ولس تر بلې په هیواد کې د فقر کچه لوړیږي چې د دوی پر ټول ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان د ځوانانو د چارو معینیت بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام د فقر د زیاتېدو یو لوی لامل دی. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د اختر پر رسیدو یو شمیر افغان ځوانان وی په هیواد کې مخ پر زیاتیدون کې فقر او بیوسلی د دوی پر خوخی هم بد سویری غوړولای. دوی وی په هغه شکل چې لازم او د اختر لپاره ځکه چمتووالی نه دی نیولی چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوله. د کابل خار وسیدونکو محمد واصل وی اختر ته ډیر خوښ دی خو د خپل منزلو لپاره توان نه لري.
فقر سبب مشه که جوانا اکثرا فکر همکاری و کمک با اعضای فامیل
دی. وی بیوسلی د دې سبب کیږي چې ډیری ځوانان د خپل ځان او کورنۍ له مسولیتونو په سمه توګه نشي وتلی او د اختر په څیر د خوښۍ شیبې په تش لاس تیروي.
امی ایده کې پیشرو داریم ایدهای آینده این تجلیل مناسب نکنه.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي چې دغه کچه په وروستیو کې زیاته شوې ده. څو موده وړاندې نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د فقر کچه د اندېښنې وړ وبلله او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني تل د بېوسلۍ د له منځه وړلو په برخه کې ژمنې کړي خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا په دې اړه انتقاد کوي. د کابل ښار اوسیدونکی محب الله چې ترکاري پلوري وایي د هرې ورځې په تېرېدو اقتصادي وضعیت یې خرابیږي او له خدای پرته بل له هیچا د خپل حالت د ښه کېدو تمه نه لري.
پېته ګېډۍ یا سل ګېډۍ دغه خرڅوم سل یو نیم سل روپۍ پکې پاتې کېږي. هغه د کور مصرف مې نه کېږي. نو دغلته لګیږو دغه کار کوو. دغه اختر راځي بس روري چې درنګ نشته غیر له الله نه لباس چې نه لرو غیر له خدای نه
وچا روړی ټوله اویا روپۍ وہ خورگانی یورور لار میں گردو کتی کرے اختر کے مناظر کو خی بسے ڈوڑے نٹ وی ایت تیار ہے نل.
افغانستان پنڑے کی اولہغه محدود و ہوادونو څخه غنل کیږي چې لا هم د پراخو طبي زیرمو په لرلو سره د نړۍ یو بیوسل او فقیر هواد دی. د افغانستان د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وی په افغانستان کې روانه جګړه د دې لامل شوی چې د فقر د لمنځوړلو په برخه کې جدي ګامونه پورته نشي. د خغلی سادات په خبره کې هم حکومت دغه پدیدې د لمنځوړلو په برخه کې اقدامات کړي خو پر افغانانو تپل شوی جګړې په ټولو مسایلو منفی اغیز کړي.
عموما کې بدبختی هغه ور ورځ شپه ورځو کې راغله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول. نږدې له څلوېښتو کلو زیات وخت کېږي چې جنگونه دي خو بیا هم موږ د ځوانانو د بهبود د ترقۍ دپاره پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. په راتلونکو پنځو کلونو کې به د ځوانانو په وضعیت کې تر ډېره بریده پورې ښهوالی راشي.
جګړه، بې سوادي، بېکاري، وچکالي او د حکومت له لورې د بنسټیزو پروژو نه پلي کول د فقر او بیوسلی لوی لاملونه ګڼل کیږي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي هغوی چې مالي امکانات ښه دي باید د بیوزلو په لاسنیوي سره خپل اسلامي او اخلاقي مسؤلیت ترسره کړي. دینی عالم احسان الحق حنفي:
څنګه که موږ نورې ډېرې اضافه پیسې لرو په ځای لري چې موږ په لهو لعب باندې هغه پیسې مصرفوو، راځئ چې د یوې کونډې لاسنیوی وکړو، د یو یتیم کمیس ته تڼۍ جوړ واخلو او د یو سرتور سر ته یوه خوله پیدا کړو او د یو خپیاب له پلوچه انسان او یتیم او نادر او ناچار پښو ته یوه جوړه چپلکې واخلو. یعنی موږ به په رښتیا اختر مانځلی وي، موږ به له احساساتو او له ایماني جذباتو نه ډک اختر مانځلی وي. خوښۍ دي چې موږ به ځان ته لاسته راوړی وي، چې هم به مخبل رب راضی کړی وي، هم به مخبل یو مسلمان ورور او گاونډي او همسایه سره ښېګڼه کړی وي.
د ښاغلي حنفي په خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او مطلق اوسیدونکي مسلمانان دي، باید له مالي پلوه غني مسلمانان د نورو لاسنیوی وکړي او په ټولنه کې د فقر او بېوسلۍ د لمینځ وړلو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
آزادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
د امریکا ولسمشر وایي د ترکیې په وړاندې به خپل دریز تر هغو نرم نه کړي چې انقرې امریکایي کشش خوشي کړی نه وي. ډونالډ ټرمپ پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل چې که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د ولسمشر ټرمپ د خبرو مهمې برخې چې په څو مرکو کې ورسره کړي راخیستې. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د خوشې کولو لپاره به د ترکیې هیڅ یوه غوښتنه ونه مني. ترامپ وویل دی دې ته هم اندېښنه نه لري چې د ده سخت دریځ به د دغه اروپایي او پر یوه پیاوړي اقتصاد د بدلېدو په حال کې هیواد ته زیان ورسوي. ترامپ له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې وه چې په اسرائیل کې د یوې ترکۍ د خوشې کېدو لپاره به پر اسرائیل فشار راوړي چې هغه خوشې کړي، او اسرائیل هم دا کار وکړ او اردوغان به هم امریکایي پادری اندریو برانسن پرېږدي چې له دې هېواده ووزي. ترامپ زیاته کړه د خپله ژمنه پر ځای کړې، خو د خواشینۍ خبره ده چې د ده سیال اردوغان تر اوسه دا کار نه دی کړی. برانسن د انقرې لخوا د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او اوس په هغه هیواد کې نظر بند دی، او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. ترکیه له امریکا غواړي چې په هغه هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې انقرې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح بللی ور وسپاري. ګولن پر خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي او واشنګټن هم ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې ده. د انقره او واشنگتن ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې ترامپ د ترکیې د المونیمو او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د دې هیواد پیسې لیرې خپل ارزښت په بېساري ډول له لاسه ورکړی دی. اردوغان پرون تور پورې کړل چې د ترکیې پر اقتصاد حمله شوې، خو د ده په خبره ترکیه دا توان لري چې له دغه مالي بحران ځان وباسي. ترکیه او امریکا چې دواړه د ناتو غړي او کلک متحدین دي، تر منځ اړیکې د ځینو نورو مسئلو پر سر هم خرابې شوې. یوه هم د انقرې لخوا له موسکو د S-400 هوایي مدافعې د توغندیو پیرل دي چې واشنګټن ورسره مخالف دی. ترکیه غواړي له هغه هېواده دغه پرمختللې وسلې وپیري چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. له رویټر سره په مرکه کې ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هلسنګي په کتنه کې د هغو مسایلو په اړه چې د په خصوصي توګه له پوتین سره پرې خبرې کړې هم رڼا واچوله. ویل چې د اسرائیل له امنیت، د سوریې د وضعیت او د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او همداشان د نورد ستریم دوه پایپ لاین په اړه چې جرمني ته به له روسیې ګاز لیږدوي له پوتین سره خبرې کړي. خو ترامپ وویل چې په دې کتنه کې پوتین دا مسله چې امریکا د پر روسي بندیزونه لري کړي نه در راپورته کړي، خو له دې سره سره به دای د دغو بندیزونو په لري کولو غور وکړي که د سوریا او اوکراین په څیر ځینو برخو کې روسیه رغنده ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه که موسکو هغه څه چې موږ یې غواړو ترسره کړي، دای به هم د لګول شوو بندیزونو په لري کولو غور وکړي.
چک جمهوریت او سلواکیا نن په پراګ ښار کې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 15مه کلیزه لمانځي. پخوانی شوروي اتحاد په 1918 میلادي کال د پراګ د سپرلی د حرکت د ځپلو په هدف د هغه مهال پر چکو سلواکیا پوځي یرغل وکړ. په همدې مناسبت نن په پراګ کې بیلابیل پروګرامونه او کنسرتونه تنظیم شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
50 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د اگست له 18 سره سمون لري، د پخوانی شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د پراګ د سپرلی حرکت د ماتولو لپاره په پخوانی چکوسلواکیا کې پوځي مداخله وکړه. د پراګ د سپرلی حرکت د هغه وخت د کمونیست ګوند د مشر الکساندر دوبچک یو هڅه و چې مستبد سوسیالیستي رژیم اصلاح او هغې ته یو بشري رنګ ورکړي. د 1938 کال د اګست میاشت په 28 نیټه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو چې په ختیځ جرمني، هنګري، بلغاریا او پولند کې میش ځواکونه هم ورسره ملو، د چکوسلواکیا اشغال پیل کړ. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو مخکې چکوسلواکیا د شوروي ځواکونو له اشغال خلاص شوه. په دې مناسبت نن په چک جمهوریت او سلواکیا کې بیلابیل پروګرامونه، غونډې او کنسرتونه جوړ شوي دي. د پراګ ښار په زړه کې په ځانګړو مراسمو کې د هغو 15 قربانیانو چې اکثره ځوانانو روح ته درناوی وشو چې په 1988 کال کې د سیمې ته د شوروي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیوله. د چک صدر اعظم اندریو بابیش دې مراسمو ته وینا وکړه. د بابیش وینا تر ټولو شو کسانو بیا د نوموړي پر ضد هم شعارونه ورکړل او د دې هیواد له کمونیست ګوند سره د واک د ویش پر مسئله پر هغه انتقادونه وکړل. د پراګ ښار په دې مراسمو کې د چک جمهوریت مشهوري سندرغاړي مارتا کوبیشووا هم ګډون وکړ. کوبیشووا په 1988 کال کې د پراګ د سپرلي د حرکت په غونډو کې برخه اخیستې وه او سندرې ورته هم ویلې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه بیټسمین شهزاد محمدي پیغام خپور کړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د اختر په ورځو کې په آیرلند کې په لوبو بوخت دي. دوی پرون د آیرلند ټیم ته په 14 منډو ماته ورکړه. لومړی شل اوریزه لوبه وه. د افغانستان لخوا په 13 اورونو کې 116 منډې جوړې شوې. تر ټولو ډېرې منډې حضرت الله زازی وکړي، ورپسې اصغر افغان او بیا محمد شهزاد. حضرت الله زازی 4 منډې وکړي په 3 بالونو، شپږ چکی وویل او اتم 4. افغان لوبغاړو تر دغه لوبې وروسته به نه سبا ته بیا لوبه کوي، خو د سبانۍ لوبې مخکې نن د اختر جشن ولمانځه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مینیجر یا مدیر پر فیسبوک باندې دوی په ژوندۍ توګه وغږېدل. ما د دوی ځینې پیغامونه راخیستي، رالند کړي مې دي او دغه دی تاسو ته خبروم.
السلام علیکم، دلوی اختر مبارکی ملایو کی چې دا اختر ځان سره خوشحالیان روډیو په افغانستان کې امن راشي او کوشش وکړي چې چانه سره غلطیانې شوي لاړ شي، یو بل سره غاړې وکړي، مافیانې وکړي، سره راغونډ شي. الله دې وکړي چې موږ در روان میچونه دام وګټو. موږ تر ډېرې ډېرې دواګانې وي کم شي حج ته تللي. الله دې وکړي چې د هغو حج قبول شي او هلته سعودي عرب نه موږ ته دواګانې راولېږي، ځکه چې موږ ته ډېرې مهم میچونه په سر دي. مننه
شهزاد صاحب، ډېر اخترونه به مو بهر کړي وي او په کور کې به مو ډېر ځای کم کړي. کله چې کرکټ شروع کړي فرق خاص فرق شوی چې مینوالو ته وای؟
بالکل فرق دی. د سې چې زمنګ چې کله په کور باندې اخترې نو د اختر نه یو دوه ورځې مخکې ځان سره ماشومان بوزو، هغوی ته شاپینګ وکړو، شین والو کالي بوټان شین. او بیا دلته زمونږ د سې اخترې چې همدغه علاقان سره لوبه کوي، د لوبې نه راشي، د شپې ویدشي، سار راجیک شو، مونږ وګو جمعات کې یو بل ته غاړې ورکو، ناشته وکړو، بیرته کوټو ته ننوځو، ویده شو. نو هغه خلک خوش نصیبه دي چې کوم چې په خپل هیواد کې خپل کورنۍ سره اختر تېروي.
یعنی هغه ډیر خوش نصیب،
هغه ډیر خوش نصیب دی.
او منیجر صاحب لا شنوره ته ورواله چې د ښه خبرې وکړي.
السلام علیکم ټول افغانستان هیواد ته تر مبارکي. الله پاک دې خوشاله او آباد او الله پاک دې د قربانیان ټولې کوم قبول کړي. سلام منځونو مونږ ته دواګانې کوي، میچونه مر روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ته اختر مبارک. قربانیان الله پاک په خپل ډول قبول او منظور کړي. داخل دی اجان او غازیان سره ټول مسلمانانو
آفتاب صاحب خاطر خپل رات دلته خلق پختنه پرون کیچ د چونی او غلطه دی وای د کیچ نه روسته ویل چې وای نو دا سونه رښتیا نه دی ویل
کنه وای نه ویرو چې د عثماني ولې کبل چا سره بالکل هنګو خبر نه کولې چې مونږ اوسه دغه ګول سره به خید څه و چې
دا چې یقین نه کوم زمره خکې چې نه ولې
روسته بیا چا یو شان پر کو شان
نه ویل
ښه لکم دا نه
کافته ځان ته حیران و منیجر سماله وو کنه نو بس الکان می بلډینګ کې سان سره یخ کړل
مونږ
هم دا زما لازم ما خاطر او کرکټ کې بالکل ډیر
زما یعنی دا کېچ دی
دا کېچ وو
واقعا خکېچ وو مننه نو بیا هم ګران لیدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم
مننه چې ازادي راډیو واورې
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لاندې خبرې مو واورېدې. دوی د کرکټ د ملي ټیم د مدیر شیراغا همکار پر فیسبوک باندې نن سهار لایو وغږېدل. ما هم د دوی غږونه تاسو ته خپاره کړه. د اختر په مناسبت غږونه یې وه او د همکار صاحب نه مننه کوم. ما پیغام ورستولی و د دغې غږونو د اخیستلو اجازه مې ترې اخیستې. خدای دې وکړي چې دوی خفه نه سي. یوازې د خلکو اورېدونکو لپاره مې د دوی پیغامونه را اخیستي دي چې اورېدونکي واوري. بیا دې هم د دوی اختر مبارک او ستاسو دې هم اختر مبارک. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر وینا په داسې وخت کې وکړه چې پر کابل ښار د راکټو حمله کېده. امنیتي چارواکي وایي چې لشتر لژه 12 راکټ نن پر کابل توغول سوي دي. د کابل ښار د اولی ناحیه د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته رسیدلې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوو یا دریو تروریستانو کړی و. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. نجیب دانش وویل د ریکاخانی په کوڅه کې په دې حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لارې کښته کړي وه خوشې کړل. یو افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. دا خبر د کندوز د ولایتي شورا یو غړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلوالو طالبانو دغه شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته بیولي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې شوډل سوې ده. د ایران دولتي خبری اژانس تسنیم وایي چې د الوتکه سل په سلو کې د ایران د نن جوړ سوې ده. پن انټرنیشنل سازمان نن د اوکرایني لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سنسوف د غذایی اتصاب سلامه اورات لمانځي. اولیه سنسوف د روسیې له لوري د کرامیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. هغه په 2015 میلادي کال کې د روسیې یوې محکمې د تروریستي فعالیتونو د پلان په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅونونه وځپل. د 1918 میلادي کال د اګست په 6مه او 28مه د پخواني چک سلوواکیا اشغال پیل سو او په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لړنګېدو سره پای ته ورسید.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وروستی راپور. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتۍ خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال اخیستلو توان نه لري. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل خاریوش میروسیدون کی وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور